السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، نو بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې وم چې یو چارجر خریلي، هغه بیا یو سلمانۍ ته په زوره بیا هغه هلته بېښتان وکل کوي، وخرې یې بېښتان. نو بیا چې په کوم کور کې واده د هغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړی یا ټیپ ایم تري چلنده کړی، د هغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي، هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې چې دلیا واده، د هغه کور وال به خامخای د نو دودنې په مابس کې ناستې. نو دغلته چې چاته موږ نارې سه کوم نه اورېدل، دلته خو نو سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه دا هیله دي موږ چې دا خلک لا رشپتو ځکه منې کې، ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسه کېږي، دغه د تاسې هغسې مسؤولین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکوي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم، موږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کې فعلاً په ایران کې اوسیږو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په عذابې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت په جوړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بیوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې عمله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې بعض تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه پنځه دېرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنی د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټول ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بام ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکونکو یوازې تیر ونې په 15 ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تیر ونې له کابل څخه رالیږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تیرې سوي د بزګرو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپل ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم اګرو درایم تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسې ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګر وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو ترڅنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیکاران دي، هغه که تریاک کوي که نه یې کوي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، خو اوس چې تریاک نه کوي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورترغاړې دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتر د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لارو لخوا رالېږل کیږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثر خلک اوس بیکار دي، بیکاری د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د حقینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوسمهال د طالبان حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګ مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یو امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهمهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته، او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک وي. ملل متحد خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي که هغه چارواکو لاسته وتلي که د دیقان لاسته وتلي. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
نشې موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتی مخکې د ایرانی چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دیش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
حسین
کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایرانی په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلنه پښتنه نسته چې شو پښتنه ځین کولای شي د کوم ځای یا د چیرې گزاره کړي.
فرا، نیمروز او هرات د نشه‌یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه‌یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرزي ښار دی، ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه 15 ډیر کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. او سم 1500 بندیان موږ لرو، متعدین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې زته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلک.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خوشاله دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد شو او د احتیاط پر مهال نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایکوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجوده دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه پنځه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي هغه مې خوړې. بد اغېزه خې اداره باندې کړې ده چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وې، کم هغه وې هغه پیزې را باندې منځه وړې ده. که نه کنی د عمر نه وړي کې هم ګیره کې سپین شوي دي. خدا هغه همداسې سوچو سپین کړي دي. د ورځې به مې 4-5000 افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ کې داسې وه چې 45 کاله یې تیر کړل. عمل ته وپات هم شو، پیسې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، که نه له کاروبار مو خدای موټر او ټکچر هر څه مشته. بس د پلار دریا و او ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خیر یا دغه کنه. بسیستا پیش وی بالاخره دلته پسی راغلم دا می ولین دور دا چې تیروم پیش وی شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم بس د خدای نه لا توپی غواړم چې ماته توپی کې راکې بس زه نښې پرېږدم دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم مړه به شو مور به تلله ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شوم هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم بس د خپل پردي نه وبسلم که نه کم انډیوالان مې چې وو کم دوستان مې چې وو کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه که نه چې هسې هم نشهي ده پوډري ده مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله دا مې لږ زوروي پوه شوې ډېر شعرونه مې خپل دي یو شعر به درته ووایم که نه هغه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښته وې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې ده په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بېرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جینۍ مې درته نه غوښته جینۍ ته مې غوښتې او زه د بلا ښکلو نازوله وم زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانه دانه راټول کړم او سترګو دیدانه ونه شیندلی وم ناس وم د شرابو د ولې په ژی زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله یې رنګ کې د ګلاب د خندانه یې خوند کې د کجورو کلیواله یې تا کې ونه شه د لیونو بنګو او مونږ وي که د انګورو کلیواله یې ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې او ډېره د مغرورو کلیواله یې
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لشپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام لشپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خنه ښکاری بیا خو به نن ګور د سره جنگ نه وکړی
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کوم لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې مونږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، د هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بیخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي؟
هیڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت او صبح دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.